تاسو د خلکو راتک ته اشاره وکړه. ایمان صاحب یو اټکل کول شته چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم وایلای، خو یو اټکل لمخه کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره. وروسته په دویم ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نومره خني وه، د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې.
لشاغلی ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتې لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی، یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږدی کېږي، څنګه خپل لټۍ وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رژباړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې: لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدله، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي، که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي، نو خپلې لټۍ ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخه ونه ویني، نو خپلې دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سره تر سوال نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملی تمرینونه لري، په غي برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه اسانیږي. یا وایو دا ډیر ستړی کار دی، خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختیږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کیږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو، امکان لري چې ګټه ور نه وي. په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو. ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي. که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختیږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي. دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی. هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو، دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموماً داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي. مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي. ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي. نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی، او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي، دغه تمرینونه ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي، او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي رړوي مچلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لري کوي، او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا باراني شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې راکاږې مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر، که هر څومره ډېر سخت وې زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهیږم زخته ډیره و اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړم ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ له لارې ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کوو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یوه پیاوړې وسیله ده. عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او دراتونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19 پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوتوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسی، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي. پورټریټ عکاسی، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسی، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. د له خطر سره اول خو ډېر کلی رنگونه دي طبیعت کې، او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی، کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده، د عکاسی لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سمخ کې سو
لوی کې سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي، سترګډي ریوړي
او سترګډي ریوړي او التا تیز لمر دا او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي، عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي، سترګې وړي سترګې وشکي کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لارخه باید عکس واخیستل شي.
لارخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې. بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري، کنه صغیر لجنو ونو. د سوری خبرې ته اشاره وکړه، هغه ونی سي پانی رشیدلی خصوصا په داوس په د مونږ په ورسوي کې پانی نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه جلبوي؟
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي، رنګارنګ پانی یا یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنګونه ولري، هغه وخت کې دا عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پانی توي سي نو هغه کې حتما واور به ووري، او واور سوري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه، دغه ځای کې مثلا دغه د ونې چې پانی نه لري سی واور باندې ووري، یا شاته مثلا سپین واورې، یا بل لغې سی دغه راسي تازاد د رنگور اسی خو کې به هغه ښکاری ده.
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی. په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی. مثلا د ونو پاڼو ته تاسو اشاره وکړه، هغه ونې چې ټول پاڼې لویدلې دي، فرضاً پورته یو پاڼه پکې بند ده او پر لویدو ده، کدي چیرته دې عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نوي.
و زیاتره عکسونه یا څخه لکه اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغیری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه په دغه کې نورې سینی توجه زیاتره جلبوي. مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خره سی دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذبوي او دغه یو پانه خپل داستان لري. نو داس ما په نظر نه پېږم مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي. دلته کاسي هم یو هنر ده اکاسان چې عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي. مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي. ما په نظر دا پانه سال ته دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه هم کوي سي په ونه کې پاتې سي.
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري. تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږ وروسته مو داستان په ذهن کې درګرځي.
لیکته وې زه زیاتره وخت سيزه ما عکس اخلم مخکې مخکې او تغلره ما ايديا لره ما مفکوره لره ما سي عکس اخلم. مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې به دغه داستان تبدیل شي. نظر په هغه منظره ده، نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي چې په موږ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی. بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو ډنګ ځاله ده. فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیر جذابه وي.
ګورم تاسو هم کېدای شي ښه عکاس راسي دې دې چې
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوئ.
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي. همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
ځاله مثلا یو شی
یو مرغی که چرته ونه تراغلی
هم دا خبرې هم بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه د ونه اغه مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلک یا کسان اخنه.
او په جمی کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شي دی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونه عکس څوک واخلي.
و دا ونه زیاتره په خو وخت کې ښکاری سي شاته مثلا د بل رنگ ونی خړې یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي سي داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نور شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شای سی ا سبجیکټ دستا انتخاب کړی غته واړی سی دغه شان مزایم شان لري کتری.
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان. کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي. مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده یی خواته یو بل ونه ده دغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په واکس کې او مزاحمت له منځه وړي.
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولې بیا سره یا لیدونکي دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څه فکر نه کوي مثلا زور کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی دا درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستایسي اخیستایسي دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي. سه یو کونج کې مثلا دا ودانه ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاتر اول یو نازمون لري دغه ون لري د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی او نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولي هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
دن ان کچرته تاسو د توضیح کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمې عکس وي په دې عکس کې باید د کدرې مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
په فاصله سرهنګ وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه
نه سم به خیر د خون ډیر نزدنی او فاصله مهمه نه ده دا خلق باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دي یو بل شي چې د دې عکسونه هم خلق ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینی حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراک د منی دغه شپې ورسې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونجه من جناسته او د دې عکس اخلي جالب نه
ډیره جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا په شکم حساب ځان د رکی ټولې او البته نظر په غوډه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د عکس اخلي مثلا ته باید اول داستان امر د لید ولري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه دا ډېر مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پېښه پېښو دا سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کو او بخاري سم معلومه ده بخاري ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په تور توې دا غبار یا لړې چې دا یو عکس او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل کاري
په وخت تاسو لړې یاد کړل لړې ګور په منی کې ډېر وی او لړې یو ډول هغه دی یعنی انسانان پرونی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ د یو شی دی چې لسترګو نشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې همداسره
او همداسره دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته سم زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
بکه
ورکی بعضی ونی
کاری
البته ډیر کولی منظرې کوي چې سره په دغه خبر کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر عکس سی وغوړي پر خاطر سی وګوري یو ښه منظره پیدا کی دل خاطر سی هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو کچرته د مرکه په پایل کې مو منی ته اشاره وکړه او د منی عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا د منی اخره د منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاره دما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکم او غواړم چې د خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونې سيدي د شاوخوا سه اخلي یو عکس مس د پول پسر ولاړې مس چارلز پول پسر یو کس یو سړی ما یو ټوک رازیل لغی خو دغه ناراضی یعنی شات نه لیدل کیږي لخبان راوځي ډیره دا
جالب عکس
جالب عکس او بعض وخت مثلا دا غبار څه ده همیشه یو اسانی بعض ځای کې غباری بعض ځای کې نه یو کلاس د المارم بعض ځای کې سه ځلېږي او په یو محل کې یو ښه کولای شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عاشقوندې مثلا
یو څراغ سره چولې
او څراغ سره چولې
د المار ته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المار ډیر شایسته د من المار هغه په انګلیسي کې یو سلاور ته وایي چې ګولډن یعنی طلایی المار وي او دا طلایی المار ډیر جذبي انسان هم داسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
د له خطره سړی باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه تو کمره اخلی یا ده سمارتفون یا موبایل لاری اخلی باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کوو غواړي ګرم عکس واخلي سره قمی واخلي کوو غواړي سوړ عکس واخلي سره قمی واخلي
دا ګرم سوړ
دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندی او سور رنگونه سی زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سر رنگونه یقی دیسی تو دیو زای کتا سی رنگه دی سرا هست که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سی دقی که واس کور رنگ که پله خپل هغه هستې سره کلاسې زیړ یا نارنجي وو کې د کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وګړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات کی وایټ بالانس جوړی یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود عکس سټومه یعنی د کومه تل خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلګ دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توې سه سپین باید در کوم سپین راسی په عکس کوم سپین راسی
له شغله رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اسادي روري مجله ران غاړم تر بیا مو خدای مل
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم مقلس
ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم.